په سلام لو وچو میوه سره څنګه یې ارمان چې د پخوانی دولت په کومه اداره کې مو د کمشنر یا چارواکي په اس کار کولای نو خل ډیره وچه میوه و مو خوړلې وا خو زه له خوړلو امید خدای خوړلې هم تر اخره په ګیډه کې نه پاتې کیږي خو نام بدی تر ډیره پاتې وی د خپرونې په پیل کې مو هغه درې کونجې می سره بولو چې یو کونجې د سیاسي چارو کارپو بل کونجې د اقتصادي چارو کارپو او دریم کونجې د ټولنیزو چارو ماهر ده.
قدر من اوریدونکو نننی ترې کونجه میستمو هر یو د سیاسي چارو کارپو خاغلی سیاستي صاحب د اقتصاد د چارو کارپو خاغلی پیسمل صاحب او د ټولنیزو چارو کارپو اغلی پتاسه خدمت راغوښتي دي چې ټولو ته خرغلس وایم
خیر اوسې کور ده.
بس به له سیاستي صاحب نه را پیل کړو. سیاستي صاحب لکه څنګه چې خبرې نوي حکومت په یو لړ فعالیتونو لاس پورې کړی دی او یو لړ اقدامات یې په لاره اچولي دي لکه د اداري فساد په ضد د مبارزې پیل او داسې نور، ته څه نظر لرې چې دغه اقدامات څومره د هیواد په ګټه دي؟
تر هر څه لومړی خو زه تا او د میز محترمو ګډونوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ژوندی اوسئ، مننه.
مهرباني صاحب، او بیا راځم ستاسو مطرح کړې موضوع ته. په ټوله کې خو زه له دغه ډول اقداماتو سره موافق یم او باور لرم چې د اداري فساد په ضد مبارزه یو له هغو سترو او مهمو کارونو څخه ده چې حکومت باید مخته بوزي. خو فلحال ورسره مخالف یم او دا کار راته یو ډول عجله او بیړه ښکارېږي، ځکه چې د دومره لوی مبارزې لپاره یو لوی بستر په کار دی او د لوی بستر جوړولو لپاره طبعا وخت په کار دی. نو
یعنی چې تا په نظر باید دغه د فساد په ضد مبارزه ونه شي؟
ودی شي، خو کله چې امکانات او مناسب شرایط او فرصتونه ورته برابر شي.
د اقتصادي چارو ماهر پیسمل صاحب، ته په دې اړه څه نظر لري؟
زم د سیاستي صاحب خبره تاییدوم او وایم چې د دغه غټو مبارزو لپاره غټ اقتصادي بستر پکار دی چې په اوسنیو شرایطو کې میسر نه دی. نو زما په نظر کې حکومت دغه ډول عجولانه اقدامات بند نه کړي، نو دا ویره شته چې یو لړ اقتصادي پرابلمونه خلق شي.
مثلا څه ډول پرابلمونه؟
مثلا خی ګمرکی فعالیتونه بل ستونزو سره مخامخ شي او ځکه چې د دې کار لپاره و شرایط نه دي مساعد.
زه وایم چې همدای وخت دی او د فساد پر ضد مبارزه باید له همدې اوسه پیل شي، ځکه چې همدا د ملت غوښتنه ده او هم د ملل متحد. زمنګ یو شمیر کارپوهان دغه ناروغي لري.
کومه ناروغي؟
چې هیڅکله د سپینې خبرې کولو جرأت نه لري او تل خپلې خبرې په لفافه کې کوي چې چارواکي خفه نشي او ځان د کارپو پیس مطرح کړي. د دې کار لپاره دوی یو شمیر ځانګړي اصطلاحګانې لري، لکه د بستر جوړول، د وخت تقاضا، د حالاتو سمون، له چالشونو سره مخامخ کېدل، ناسنجول شوي اقدامات، ظرفیتونه او داسې نور. دوی غواړي په دې ډول هغه کارونه وکړي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
زه د پتاسې خور له دغو خبرو سره کاملا مخالف یم او دا نصیحت ورته کوم چې پتاسې ګولې لږ د حالاتو تقاضا ته ګوره، لږ د خپل ملت په دغه نیمژوندې حالات زړه وسوځوه. همدا اوس ډالر پورته ځي او افغانۍ ښکته روانه ده چې علت یې ښایي همدغه ډول ناسنجول سوي اقدامات وي. موږ باید په دغو بحراني شرایطو کې هر ګام په ډیر فکر، ډیر دقت او احتیاط سره پورته کړو ترڅو ګړندي عکس العملونه خلق نشي.
نو همداسې لاس تر زنې ورته کینی؟
نه، زه نه وایم چې لاس تر زنې دي ورته کینی، خو یو ځل د ظرفیتونه رامنځته کړي، یو ځل د یو کاري بستر جوړ کړي، یو ځل د حالاتو د تقاضا او معیارونه وسنجوي او یو ځل د ورپېښو چالشونو ارزونه وکړي، بیا دې دغه ډول اقدامات په لاره واچوي. پوه شوې؟
پیسمل صاحب، ته د ډالرو د پورته کېدو عوامل په څه کې وینې؟ آیا د حکومت له روانو اقداماتو سره اړه لري که کومه بله خبره ده؟
د ډالرو پورته کېدل او د افغانۍ ټیټېدل هغه طبیعي مسیر دی چې باید طی شي. یعنی د هر نوي حکومت په راتلو سره دغه ډول اقتصادي چالشونه د اټکل وړ دي. ور وره
نو د ما په نظر کې د سیاسي اقداماتو په ځای اقتصادي اقداماتو ته لومړیتوب ورکړل شي، دا به ډیره ښه خبره وي. که څنګه
مثلا څه ډول اقداماتو ته؟
مثلا حکومت یوه داسې اقتصادي پیښه رامنځته کړي چې د خلکو او نړیوالو د انتظار پر خلاف وي، او دغه پیښه وکړی شي چې سم د لاس حالاتو ته تغییر ورکړي، ډالر راټیټ او افغانۍ پورته کړي. او د دغه پیښې رامنځته کول یو ډیر غټ اقتصادي نبوغ ته اړتیا لري چې د ما په ګمان په اوسني حکومت کې ساری نه لیدل کېږي.
نو آخر څه کول پکار دي؟
آخر د حالاتو له تقاضا سره سم ګام پورته کول پکار دي، د چالشونو قابو کول پکار دي، د یو هر اړخیز اقتصادي بستر رامنځته کول پکار دي،
آفرین،
د کاري اقتصادي ظرفیتونو جوړول پکار دي.
دا هر څه خو ډیر وخت غواړي، او حکومت باید د وخت په تمه کینی؟
نه دی کینی، یو سنجول شوی حرکت دی وکړي وروره.
په تاسې خدمت، ته څه پکې وایي؟
زه د دواړو جنابانو له خبرو سره مخالفه یم. ما مخکې هم درته وویل چې د موږ کارپوهان یو څو دانې سولیدلي او زاړه له کاره لویدلي اصطلاحات لري، او له همدغو نه په کار اخیستو صاحب نظری کوي، په دې ډول چې نه په خپله د خپلې خبرې په معنا او مطلب پوهیږي او نه هم نور څوک. فیصمل صاحب وویل چې لومړی دې یو اقتصادي بستر رامنځته شي، اقتصادي پیښه دې رامنځته کړي، او بیا دې د حالاتو له تقاضا سره سم ګامونه پورته کړي، چالشونه دې قابو کړي، یعنی تر واک لاندې دې راولي، او کاري ظرفیتونه دې جوړ کړي. آیا د ده په مقصد ته پوه شوې؟ زه رښتیا ووایا.
چې رښتیا ووایم نو پوه نه شوم چې دا هر څه به په څه ډول څه وخت او څنګه رامنځته کیږي.
هو، همدا ډول د سیاستي صاحب خبرې هم بې معنا دي، ښایي چې خپل هم نه یې پې پوه شوی.
پتاسې هیله کوم له خپل حدوده مه وزنو.
زه خو ملامت دغه نه ته قبولم چې موږ یې له پتاسې سره د صاحب نظری په میز کې نیولي یو، هغه څوک چې تر اوسه لا د صاحب نظری په الف با هم نه پوهیږي.
اداري فساد ډیر ډولونه لري چې یو یې دغه دی مونږ درخیو.
بخمل خانه، د دفتر لپاره د کور ونیو کنه؟
وزیر صاحب، یو ډیر ښه کور مې پیدا کړی دی خو لږ قیمته دی.
کرایه څو ده؟
$2,000 ده صاحب.
$2,000؟
او صاحب، د څه اوبه ډېرې خوږې اوبه دي، وایي د چینو سرچینه یې له پغمانه ده.
څو کوټې لري؟
صاحب د کوټو پوښتنه مه کوه صاحب، 15 کوټې لري، خو ډېرې هواداره او ښې کوټې دي صاحب.
نه نه بخمل خانه، دا کور ډېر ګران دی، دومره ګران کور نشو نیولی.
صاحب د تا په نظر چې په څو شي ښه دی؟
څه ووایم نو، یو هیات به ولیږو چې وی ګوري چې ارزش لري او که نه.
اوس څه وکړم، که هیات ولیږي نو ولاکه یې په $3,000 هم ونیسي.
په څه چورت کې بخمل خانه؟
ما ویل آیت ته څه ضرورت دی، زه به د کور له خاوند سره وغږېږم چې کرایه راټیټه کړي، بس خلاص.
نو څه ګمان کوي چې څومره به یې راټیټه کړي؟
صاحب د 15 کوټو کور کرایه څومره مناسبه درته ښکاري؟ زه ته ووایه
بخمل خانه، د ما په نظر $8,000 ښه ده.
سمه ده صاحب، زه به ورسره وغږېږم.
ښه، که کرایه کموله بیا ما خبر کړه.
ښه صاحب، په ستورو.
څه دی وکړل بخمل خانه؟
صاحب په ډېره خواري مې پرې ومنله.
څومره یې ومنله؟
صاحب انا د تا خبره سوه $8,000.
زه ښه شو.
څنګه سوه وزیر ومنله؟
او $8,000 یې ومنل.
د لارې پوښتنه خو به یې نه یې کړي؟
نه، د عمره نه پسې ګرځي.
او که خبر شي نو ډیر به په غوسه شي درته، ویریږم چې برطرفه دې نه کی.
وزیران دا عمرم خوار نه دي چې دفتر په دفتر وګرځي، غم مه کوه.
خدای دې وکړي چې همداسې وي، کنه ویریږم چې ریاست دې له منځه لاړ نه شي پکې.
والکه بخمله د موټر لار نشته؟
نه صاحب، د کوڅې اوسیدونکي سبا ته سره ټولیږي او د سړک عریضه کوي. انشاءالله چې ډېر ژر به سړک جوړ شي صاحب.
تر هغه به مامورین څنګه کوي؟ په دې خامه کوڅې کې به څنګه ځي
صاحب؟ د څو ورځو خبره ده، سړک به ډېر ژر جوړ شي. د دې ځای اوبه او هوا بیا صاحب په ټول ښار کې نه پیدا کیږي.
غلی شه خاینه، په اته زره ډالره کور هم نیسي او د موټرو لار هم نه لري. دا وایه چې څومره دې ځانته اخیستي پکې
صاحب؟ په خدای که به مې پکې اخیستي وي.
نو چې نه دې دې اخیستي، په اتو زرو ډالرو دا کور د نیولو دی، زه ته ووایه
صاحب.
بلای صاحب، رښتیا ووایه
صاحب، خپل کور مې په کرایه درکړی دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، انیسا نیازی، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
چل بچان دکا